چې په دغه برید کې د امنیت قومندانۍ د ودانۍ ځینې برخې زیانمنې شوې. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شنډ کړي او د دوی شل وسله والې وژلې. د دې وزارت لخوا په دوو جلا خپرو شوو خبر پاڼو کې ویل شوي کندهار کې 15 او اروزګان کې 15 طالبان وژل شوي. د لغمان چارواکي هم د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې تېره ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسله والو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره یوازې د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 40 ساعتونه به هم وضعیت په همدې ډول وي. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی دی. په رومانیا کې پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګوند له واکمن لیبرال ګوند نه مخکې دی. په دې هېواد کې د پرنیو پارلماني ټاکنو نږدې ټولې رایې شمیرل شوي چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 30% او د سنات باندې 30% رایې خپلې کړې دي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
حجملند ماودی ازادي رادیو د دی ونی د 25 کو په ګردی میز یا اونیز بحث کې مو هر کله کوم په دې هلیم چی خ او جوړ وسی. په امریکا کې د ولسمشر راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړ مراسمو ته څه باندې یو میاش پاتې ده. په دې معنا چې څه باندې یو میاش وروسته به د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ باندې د امریکا وسنۍ اداره د جو بایدن ادارې ته سپارل کیږي. په تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې چې په امریکا کې اداره درلوده په افغانستان کې د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه او ځینې چارې ترسره شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې کله چې واک په امریکا کې جو بایدن ته انتقالیږي آیا دغه پرمختګونه او د سولې د روان بهیر په همدې بڼه دوام کوي او که اغیزمنیږي په کومو برخو کې به اغیزمنیږي؟ په دې برخه کې راسره د بحث لپاره د افغانستان د سولې او جګړې له انسټیټیوټ څخه او حکمت عظیمی صاحب مل دی، همدارنګه د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد چې دی هم په افغانستان کې د امریکایي پانتون استاد هم پاتې شوی دی، دی هم را سره دی. آزاد صاحب تاسو او همدارنګه حکیمی صاحب او بخی عظیمی صاحب دواړو ته هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ښه به اوسئ او مننه کوو چې په دې بحث کې م راسره برخه واخیسته. عظیمی صاحب، له تاسو به پیل کو. جو بایدن یو اوږده موده د پخواني ولسمشر بارک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر و چې په هغې وخت کې هم امریکا په افغانستان کې ښکیل وه او څرګنده خبره ده چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول درلود. موږ او تاسو د ښاغلي ټرمپ اداره هم ولیده، تر اوسه پورې هم دوام لري. نو تاسو راته که داسې په عمومي توګه ووایئ د جو بایدن او د ولسمشر ټرمپ دریزونه د افغانستان په اړه څه ډول دي؟ په مجموعي توګه توپیر لري سره، نږدېوالی لري، په کومو برخو کې سره بیلوالی لري؟ مهرباني.
ډېر مننه آن صاحب، سلامون تاسو ته، آزاد صاحب ته او درنو اړوندو کته وړاندې کوم. یو شی مخکې دې نه دی چې ستاسو سوال ته جواب ورکړم. واضح کوم چې د امریکا اداره یعنی یو فرد نه چلی چې د فرد پر اتاک سره به هر څه یو سلاتیا درجه تغییر خوري. هلته ایجنسیانې دي، پالیسي میکران دي چې هغوی یو مشخص هېواد مشخص سیمې دپاره څو کلونه ستراتیژي جوړوي، هغه بیا تعقیبېږي. خو د کچيري جو بايدن ته وګورو په 2009 کې چې بارک اوباما افغانستان ته اضافه اسکر راسته ول نو د ډېر طرفدار نو ویلې چې اسکر ځکه ول فائدہ نه کوي او په خپل خبرو کمپاینونو کې هم د دې کلو ویل چې مثلا موږ دوه نیم زره اسکر په افغانستان او په عراق کې ولر کافی دي. دا نو ترامپ هم تر هغه درې اندازې پورې هم دا شی غوښتل، اګر چې ترامپ ډېر رئیس جمهور ترامپ ډېر افراطي و هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول اسکر وباسو. خو زه فکر کوم پنټاګون او د امریکا نړیوال همکاران په ناټو کې هغوی د دوی طرفدار نه دي شوي د افغانستان څخه دي په ډېره جله شکل باندې خپل ټول خلار منځته کوي.
ډیره مننه آزاد صاحب. تاسو نه کم دا پوښتنه وکړو، موږ د دواړو د دغه سیاستوالو خغلی ټرمپ او خغلی بایدن د سیاستونو شاهدان پاتې شوي یو، د ولسمشر په توګه د ټرمپ او همدارنګه د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایدن سیاستونه مو په افغانستان کې لیدلي. د تاسو فکر باندې د افغانستان په اړه د دې دوو امریکایي مشرانو عمومی دریزونه سره څومره ورتهوالی او څومره توپیرونه لري؟
سلامونه او درنښت. لکه څنګه چې زمي سوي ویل متایره لاتونه یو سیستم دی، اما که چیرې مشخصا راسو د جو بایدن او د ترامپ په تفاوتونه ته، جو بایدن او ترامپ په شخصي لحاظ هم ډېر تفاوت لري. جو بایدن تقریبا نه څلوېښت کلن هغه لري، سیاسي کریئر لري، ډیپلوماتیک کریئر لري، دې ته څنګه شپږ ځلې سناتور پاتې سوی دی، د ولسمشر مرستیال پاتې سوی دی. او د کمپاین تر مهال چې په کوم شي باندې ډېر ټینګار وکړي، هغه دا و چې هغه ټول توافقونه چې ولسمشر ټرمپ کړي دي له هغو څخه به دی وځي، او هغه توافقونه چې ولسمشر ټرمپ ځنې وتلی دی هغو ته به دی بېرته واچي. په هغه کې د پیرس کلایمټ ډیل یادونه هم وکړله. لازم مشخصا د افغانستان موضوع ته، د افغانستان په موضوع کې څو ورځې وړاندې ستولبرګ د ناټو سرمنشي هم د اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان څخه په ناڅاپي ډول باندې د پوځیانو د متحده ایالاتونو د پوځیانو وتل او تر هغو چې سوله نه وي تضمین شوې، دا د ټول نړۍ لپاره په ځانګړې توګه د اروپا لپاره یو ډېر لوی د خطر زنګ دی. نو زه فکر کوم چې جو بایدن به دغه سي ژر تصمیمونه ونه نیسي لکه شغلي ټرمپ چې نیولی، یا د پیټونو د لارې لکه څنګه چې ویل چې یو کیریئر ډیپلوماټ دی، یو 50 کلن سیاسي سابقه لري. دیموکراتانو بیا شغلی خلیلزاد څومره دوران دی احضار کړی وو د دیلیا د توافق پر اساس باندې چې د طالبان سره دی.
مننه آزاد صاحب، امدې ترازو وروسته به په بحث باندې په دغه ډیل باندې وغږیږو. عظیمی صاحب، تاسو راته لکه آزاد صاحب چې په خپل خبرو په پای کې دغه توافق ته اشاره وکړه، په مجموعي توګه په تیر یو کال کې چې موږ د توافق په اړه باندې د فبروري د میاشتې رئیسی ریپورټونه لرل، داسې پکې څرګندېږي چې افغان حکومت دا توافق په اصطلاح داسې یو څه بولي چې په دوی باندې یو ډول تحمل شوی دی، که څه هم په څرګندې ښایي داسې نه وي ویلي. دوی پکې له پامه ځان غورځول شوی بولي او وایي چې دوی ته پکې امتیازونه نه دي ورکړل شوي. دوی په باور باندې طالبان پکې دي عامو په اصطلاح باندې نازول شوي دي. همدارنګه وسلوال طالبان دی دوی له څرګندونو هم داسې ښکاري چې دوی په امریکا کې دغه بدلون ته ډیر خوښ نه ښکاري، دغه سیاسي بدلون ته. دوی په وروستۍ یوه اعلامیه کې کله چې دی جو بایدن بریا اعلان شوه، دوی هیله څرګنده کړه چې ښاغلی بایدن به دغه توافقاتو ته چې دوی سره شوي دي ژمن پاتې شي. زما مشخصه پوښتنه دا ده چې فکر کوي دی خغلی ټرمپ دغه د سولې بهیر چې خلیلزاد روان کړي تر ډیره په دی و چې په افغانستان کې لکه څنګه چې جوته د سولې دی اړتیا په خاطر وکنه، هغه خامخا وختل چې اسکر او وباسي او خپل ژمنه چې امریکایانو سره کړی هغه پزای کی.
زه فکر کوم د رئیس جمهور ټرمپ د افغانستان په سولې کې څومره تیز رفتار کړی و او هر څه کنسشن دی کوم طالبان چې په څو غشتل دی بورتور کوله، دا تر ډیره پورې په دې پورې و چې ټرمپ په خارجي سیاست کې یو بریا ولري، او د افغانستان جګړه چې تر ټولو اوږده جګړه د امریکا لپاره دا ختمه کړي چې په انتخاباتو کې ورسره کومک وکړي، چې ظاهره ده چې دا کومک ورسره ونه شو بایلله، انتخابات یې بایلل. نو زه فکر کوم دولت افغانستان په یو ساحه کې چې صحیح دی هغه دا دی چې هر هغه څه چې د افغانستان دولت جن امتیازات ګڼل شي مذاکرات کې به طالبان سره بحث پر کیږي. هغه امریکا طالبانو ته یو نو مفت ورکړل، یعنی که د 5000 بندیانو ایله کېدل وه، که د نسخانۍ ایله کېدل وه، که د ملا برادر ایله کېدل. نو د هغه ځینې نقاط چې دولت د افغانستان دپاره استفاده کولی شوی خپل قوت دپاره او خپل مثبت دغه دپاره چې مثلا مذاکراتو کې دي یو لوړ لاس ولري، مګر دا امریکا مفت ورکړل طالبانو ته. نو زه فکر کوم اوس چې جو بایدن راځي او په جنوري 6 کې به دی خپل د لوري مراسم ترسره کوي، دا به شام د افغانستان د سولې مسله به زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دغه تغییر وخوري. حتی د ټرمپ بایلونو سره زه فکر کوم پاکستان هم تر یو اندازې ډېر خوښ نه و، اګر چې جو بایدن د پاکستان سره یو نوه مثبتې اړیکې تاریخچه لري. نو ولیدلی شي چې جو بایدن به د افغانستان د سولې دپاره کمی داسې ډېر قوي بدلونونه راولي، خو زه فکر کوم طالبان تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي. او داسې معلومېږي چې د امریکا نظامي حضور په افغانستان کې هم بېرته لکه څومره چې په کم شدت سره کمېدی هغومره نه کمېږي. نو شاید د امریکا د پوځي حضور د کمېدلو لړۍ یو څه سلو شي.
مننه عظیمي صاحب. آزاد صاحب، د عظیمي صاحب د خبرو په دوام باندې د فبروري په میاشت کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کوم تړون لاسلیک شو، دا تړون که څه هم د افغانستان د سولې لپاره یو ښه بنسټ بلل د ځینو څېړونکو او شنونکو، خو لکه مخکې مې چې وپوښتل، افغان حکومت یا لږ تر لږه د حکومت یو شمېر پلویان داسې انګیري چې ګوندې په دې تړون کې افغان حکومت ته امتیازونه ډیر نه دي ورکړل شوي یا د افغان حکومت غوښتنې له پامه غورځول شوي دي. تازه هغه پرون د امریکا د متحده ایالاتو شهر ظافر په کابل کې دا خبره وکړه چې طالبان د خپلو 1000 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. هغه څه چې د افغان حکومت پلویانې یوه بله اضافي غوښتنه بولي په داسې حال کې چې تاوتریخوالی هم نه دی کم شوی او کوم امتیاز هم په خبرو کې نه دی ترلاسه شوی یا کوم پرمختګ هم نه دی شوی. تاسو دغه تړون ته څه ډول ګورئ؟ د امریکا له لیدلوري او همدارنګه د افغانانو له لیدلوري چې د امریکا د ادارې لپاره څومره په کوم هدف دا تړون مخکې ته او د افغانانو لپاره دا څه ډول یو تړون؟
د امریکا د لیدلوري د فبروري د 28 تړون تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د ریپبلیکنز لپاره د کمپاین لپاره یو لوی شعار جوړېدل و چې وتوانېږي د امریکایانو رایې خپلې کړي چې هغه ونه توانېدله. او یو بله مسله دلته دا ډېره جدي وه چې دغه درې کلو هلې ځلې تر ډېره بریده پورې فرمحوره وې. ښاغلي خلیزه چې څه رقم د کوم پالیسۍ له مخې روان و تر ډېره بریده هغه حتی د هغه امنیتی تړون چې د افغانستان سره لاسلیک شوی په 2014 کې او بیا په 2018 کې چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره متحده ایالاتونو کومه ستراتیژي جوړه کړه دغه سره هم په ټکر کې و. د دې تر څنګ افغان دولت هم ونه توانېدی چې هغه ډول لازمه لابي چې و هغه وکړي، یعنې د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت یو فعال او قوي ډیپلوماتیک دستګاه نه و. او د دې تر څنګ په دغه تړون کې طالب درې څلور دغه شمادي وي چې هغه شیا هم به نه دښنه وړ وي په ځانګړي توګه د افغان دولت لپاره، په یوه کې ډېر واضح وي چې و چې طالبان پر اساس کې نشي کولای چې هغه کسان د ویزې ورکي، پاسپورتونه ورکي یا پناه ورکي چې امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښونه دي. دا پاسپورت او ویزه او پناه حکومتونه یا دولتونه ورکوي. د دې تر څنګ دغه د 15000 بندیانو د خوشي کېدو موضوع چې په افغان دولت باندې فشار راغی، افغان دولت په تړون کې په توافق کې موجود نه و، حضور یې نه درلودی. اما دلته یو مسله دا و چې افغان دولت هم تر اوسه پورې دغه د بین الافغاني مذاکراتو کومه لړۍ چې روانه ده د هیڅ پلان او ستراتیژي سره نه ده تللې. حتی هغه د هیئت په جوړښت هم بحث نه کوو، د یو په ظرفیت هم بحث نه کوو، اما هیڅ تګلارې یا روډ میپ نه و. په ټوله کې دا اوسنۍ بله خبره چې په کابل کې امریکایي شهر ظفر دا خبره کړل چې د 1000 بندیانو خوشي کولو موضوع راپورته کړل، طالبان معنا دی د لنډمهاله اوربند لپاره غواړي چې 1000 بندیان نور خوشي شي. افغان دولت ونه توانېدی نه په دې مذاکراتو کې نه د ډیپلوماتیک چینلو د لارې چې متحده ایالاتونو ته قناعت ورکی هغه تړونه چې دوارخیز تړونه سره لري دی غو پاسات باندې په 2015 کې ملي تړون لاس دښته وړي پیره کې یو ګډ کمیسون باید جوړ شوی وای دا افغان دولت او د امریکایانو د خوا هغه کمیسون په شپږ کلو کې جوړ نه شو نو په ټوله کې د متحده ایالاتونو لیدلوري دا چې دی چې په افغان حکومت باندې باید فشار راشي او فشار په دې معنی چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د دوی سره هغه ډیپلوماتیکو عرفونو له مخې لابي وکړي. یعنې ځینې ستونزې د افغان دولت او د متحده ایالاتونو ترمنځ دي او هغه د ټرمپ ادارې له دوی ترمنځ دي. په ځانګړې توګه ځینې دغسې عقدایي برخوردونه د رئیس جمهور او د افغان رئیس جمهور او د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ وسول چې هغه ته په ډېر ډیټیل سره اوم فیصله ولاړ شي مطلق شخصي عقدې ورته ویلی شو.
ډېره زیاته مننه رازو دی دی بحث ته ورستم را شو بخنه غواړم آزاد صاحب. عظیمی صاحب تاسو دی خغلی آزاد سرګندونه واوري دی دا به یو خواته پریږدو چې افغان حکومت څومره په د خپلو ګټو پر پورته کولو دی هغه په تبلیغولو یا پلابي کې رول ولوبو او څومره ونتواني دی چې هغه خپل وانډا چې باید وي غواړي هغه وغواړي. خو یو شی څرګندې دی ولسمشر دوهم رسیال خغلی دانش په ورستیو کې دی بایجن دی بریا دی اعلان پاک سلمل کې ویلی و چې افغان حکومت هیلمن دی چې هغه په دغه تړون باندې یا د سولې په دغه بهیر باندې بیا غور وکړي. که چیرته دا د افغان حکومت رسمي غوښتنه وبولو له خغلی بایډن نه فکر کوي چې آیا هغه به په دغه تړون یا لږ تر لږه په دغه د سولې کم بهیر کم چوکاټ او بانه باندې چ روان دي په دې به غور وکړي او آیا دا غور به د افغانستان د سولې په ګټه یې کنه؟ مهرباني.
مزه فکر کوم د جو بایدن د راتک سره په د افغانستان په سولې بهیر کې تغیرات ناممکن نه دي. زه توکل لرم او دا سي فکر کوم چې اتمن به ځینې دغه راځي تغیرات راځي چې هغه به د افغانستان د دولت په نافه باندې بالخصوص د افغانستان د سولې مسله او د امریکایي فوجانو د وټولو مسله د کوم ډول وسلر جداسي کته شو غره د ترامپ اخري وختونو کې د داسې کوله چې کسوله د افغانستان سولو مخکې د کنه زی د خپل عسكر استل یعنی د دوه شانې ډیر زیات سره نوول کړي. د ورسته د سولې په برنامه کې مثلا طالبان د دې په استفاده باندې وغوښتل چې راځي عسكر به د سولې سره یو نو راځي او ورکوځي کوم دا به اداره زنجیر به ماسي فکر نه کوم چې امریکا دی نور خپل اسکار د هغه انداز چې د تشول تفهمنامې د 9 فبراير په مطابق باندې په چونو چټکی استله هغه به په کومه اندازه تیزی سره دغه کې وو باسي. خو په اصل عمل به د طالبانو فکر کوم دا به وي چې خوشینات جنگ به ډیر زیات شدت مومي او تاسو موږ تاسو شاهدان یو شي د افغانستان په ګول کور کې حمله ډېرې زیاتې شوې دي. یعنې هغه ولایتو کې بالخصوص حمله زیاتې شوې دي چیرې چې باید د طالبان د دوه تفاهمنامې پر اساس باندې هلته حمله ونه کړي. په ښارونو کې مثلا طالبان د ځینو داعش او نورو ډلو سره په همکاري باندې حملې کوي بې مسؤلیت ردوي. نو دغسې یو حالت کې زه فکر کوم طالبان هم دغه یو مدګي نیولې د چې کچیرې امریکا د دوهې د تفاهمنامې پر اساس خپل عسکر په غونډه چټکتیا نه باسي دوی به بیرته نظامی عملیات حتی په امریکا او د هغوی پر متحدینو باندې شروع کوي. کوم چې دا یو ښه پیغام نه دی. دا په دې کې افغانان هم یو ډېر کوي او لوړ قیمت د جګړې لپاره ورکوي او داسې ښکاري چې 2023 کال به د افغانستان جګړې لا هم شدت مومي.
ډیر زیاته مننه خغلی آزاد. مخکې تاسو په افغان حکومت کې ځینو نارسایی او ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، البته د سولې په برخه کې او دا چې د دولت هغه ګټې یې په سمه توګه نه دي تبلیغ کړي یا لږ تر لږه هغه لابي چې تاسو ورته وویل په هغه توګه باندې نه ده کړي. یو لوری د سولې د خبرو افغان دولت دی. دلته هم ډیره مهمه ده چې د سولې بهیر د اشخاصو افرادو د چا د واک د دوام یا نه دوام د دې تر سویری لاندې را نشي. تاسو پر اتلونکو کې د بایدن تر واک لاندې یا د بایدن د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د دولت لخوانه د سولې په وړاندې دریس ډول ارزوي، د دولت موقف کې باید څه وشي چې واقعا سوله عمل شي؟
بل شکه چې متایله لاتونه وکړه شغلی بایدن راتونکو اداره بیا خپل پالیسی لري، بهرنی پالیسی لري، په کې د افغانستان لپاره ځانګړي سختونه معلوم دي. مدا چې افغان دولت باید څوکي لبا د مرغ تر وسه پورې، یعنی موږ تاسو دې شایدان چې دوی ورځ وړاندې کړه چې د ملي روغې جوړې د شورا هغه لومړی غونډه و د غړو یې په کې ځینې کسان ارته پرې نه شول. زه دا نه وایم چې باید پریښول شوی وای یا نه وای پریښول شوی، یعنی دلته هماهنګي یا همغږي نشته. په لومړي سر کې د مصالحې عالي شورا د یو مصلحت له مخې، سیاسي مصلحت له مخې رامخته شوله د 2019 د ولسمشر ټاکنو نه دا وروسته، او په کې حکومت وې شته صح مون اسوله د ټاغلي ډاکټر عبد الله کابینه مجلول یې چې الله ستر وزیرانو د ولسی جرګې څخه اعتماد رائے هم واخیستل، یعنی حکومت 15 سره شریک دی. دلته همغږي نشته، حتی په حکومت کې دننه همغږي نشته. کله چې د سولې لپاره تاسو همغږي ونه لرئ، د سولې لپاره چې کوم شورا جوړ شوی د ملي مصالحې عالي شورا چې نومول شوی ده، چې هغه د اټرمن ستونزې بیا تر دې پرې د پوری وی چې شغله عبدالله پاکستان د سفر کوي، او د ولسمشر ارشد سلاکاران په ټولنیزو رسنوي کې په تمسخر دا سفر نشي، دا په دې معنا چې سبا هم نشي کولای د جو بایدن اداره چې راځي هغه خپل تګلار لري، خپل پالیسی بلري. اما افغان دولت تر اوسه پورې چې څومره موږ ورته ګورو، د ظرفیت تر څنګ هغه د واکونو کومه جګړه چې د څو لورو ترمنځ روان ده، په ځانګړې توګه د دوو خواوو د دوو هغه کمپاینی ډلې چې وي د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني ترمنځ، هغه ممکن د افغانستان د سولې پروسه لا ډېره بے خوندګي په دې کې. یو بل مسله دا ده چې په بهرني هیوادونو کې چې د افغانستان ډیپلوماټیک ارزونه دي، سفیران دي، هغه د بیلابیلو اشخاصو خلک دي، په یو باندې بیلابیل اشخاص نفوذ لري، او هغه د لابي برخه چې ما مخکې یادونه وکړه هغه هم ډېر تاثیر لرلی شي. او په دوه درې ساعته تشریفاتي سفرونو کې هغه پاکستان دی وي، که هندوستان دی وي، که ترکیه دی وي، مدني آسیا دی وي، که د هر چا وي، یا د عمران خان راتګ په افغانستان دی وي، هغه د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ کار نشي کولی تر څو پورې چې دلته یو اوږدمهاله ستراتیژي نه وي، پالیسي نه وي، او دغه پالیسي له مخې پرمختګ وشي. نو د دغه شیانو نشتون ممکن
دغه شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه، فکر کوي چې د امریکا راتلونکي ادارې ته په افغان حکومت کې دا مسائل مهم وي، او کېدای شي چې د دواړو دولتونو ترمنځ په همکاریو باندې اغیز وکړي؟
بل شکه د دواړو حکومتونو په همکارۍ باندې اغیز کوي، ته هغه ټول مرستو باندې اغیز کوي چې د جنیف کانفرنس کې مشروط مرستې د افغانستان سره اعلان شوې. په ټوله کې ویلي شو چې دا مسائل به متحده ایالاتونو د پاره یا د راتلونکي حکومت د پاره، د امریکا د راتلونکي حکومت د پاره ډیر مهم، ځکه وی چې دلته تر څو پس دلته باندې نوي همدغه شی به اعلامیې خپرې شي، او یوازې به د طالبانو لوري خبرې کېږي، د کانونو طالبانو لوري خبرې کېږي، لکه نن چې د وزرو بندیانو خبره کړې ده.
آزاد صاحب مننه،
اما دا مسؤلیت زیاده نه لري.
مننه تاسو ته بیا هم راځو. اعظم صاحب، د آزاد صاحب په خبرو کې داسې وویل شول چې ګوندې امریکایان به د طالبانو له قوله خبرې کوي، د هغوی دریځ به مخې ته راوړي. اول له دې سره څومره موافق یې؟ یو عام نظر هم داسې جوړ شوی په وروستیو کې چې ګوندې د امریکا متحده ایالات داسې یو نتیجې ته یا لږ تر لږه د ټرمپ اداره داسې وي پایلې ته رسېدلې ده چې که طالبان نړیواله ترهګري نه تمویلوي، او که طالبان له نورو وسلوالو ډلو سره لاس نه لري، امریکا ته ګواښ نه پیښي، نو دا چې افغانان ورسره څه لري خو لږ تر لږه امریکایان کېدای شي ووایي چې موږ ورسره نوره ستونزه نه لرو. نو فکر کوي چې دغه نظر د امریکایانو دا اوس ادارې نه داسې یو نظر شته، او دا چې په راتلونکي کې به هم داسې یو احساس یا درک دوام لري کنه؟
آن صاحب، داسې فکر دی په افغانستان کې چې طالبان به د امریکا د منافعو دپاره یو راتلونکی همکار پاتې شي، چې په کم قیمت باندې هغه څه چې امریکا په دې سیمه کې غواړي طالبان به ورته عملي کوي، او دوی به د نظام په لاس کې نور کول چې طالبان ته د نظام یو مهمه برخه به جوړېږي، او دا امریکا یو همکار به وي. او دا تقریبا د طالبانو ثابت کړ چې مثلا په امریکایانو باندې عملي نه کوي د فبرورۍ څخه تر اوسه پورې دا نو طالبان هم ډېر یعنی دې ته دغه نه دي چې دا نه وردی چې دوی به طالبان د پښتون امریکا لپاره یو نو همکار پاتې شي چې هغه دې د دې ګټې دې په دې سیمه کې مخته یوسي. او خو سوال دا دی چې په طالبانو باندې څومره باور کوي کېدلی شي په خپل دغه وعده کې او آیا طالبان د دې استعداد لري چې د دولت په شکل باندې د امریکا سره همکار پاتې شي. زه فکر کوم نړیواله ټولنه باید یو اشتباهونه کې هغه دا وي چې طالبانو په وعدو باندې باور که تاسو وګورئ طالبانو چې د فبروري د نیوشتمې څخه تر اوسه پورې کومې وعدې کړې دي هغه ټول نه دي عملي کړي. یعنی هغه ځینې په خبرو کې وي فقط په عمل کې ډېر کم لیدل کېږي یو دا. او تر ټولو مهمه دا ده چې که تاسو طالبانو کې وګورئ دي ویشل شوي دي افراد په کښې کې مختلف ډلې شته د مختلفې ایدیالوژۍ اشخاص په کښې کې شته چې هغوی د جنګ ادامه غواړي. هغوی د خارجي جنګیالیو سره ډېرې قوي اړیکې لري د پسیمه کې د مختلفو وادونو سره د هغې حمایت لري د جنګ ادامې دپاره.
نو د تاسو فکر باندې عظیمي صاحب د سلنډ ځوابونه کړه کې وخت هم کم شوی. د تاسو فکر باندې د ټرمپ اداره کې دغه شیان تر یو حده پورې داسې انتقادونه و چې له پامه غورځول کېږي، مثلا طالبان تاوتریخوالی زیاتوي، دوی که څه هم ورنه غواړي چې تاوتریخوالی دې کم کې جدي نه نیسي، د القاعده سره په ځینو برخو کې د طالبانو د همکارۍ رپورټونه ملګرو ملتونو نورو خپاره کړي دي، تر اوسه پورې جدي نه دي نیول شوي. فکر کوي چې د بایډن په واکمنۍ کې به دا مسایل چې دي د امریکا د دولت لخوا جدي ونیول شي؟
زه فکر کوم اکلن توجه ورته وسي چون چې د شمور ټرمپ هغه وخت کمپاین ته مادګي نیولو د افغانستان مسله یا جنګ یا چې څومره افغانان وژل کېږي دا ورته ډېره مهمه نه وه، یا څومره انتقادونه چې نړیواله ټولنه پر کول دا ورته مهمه نه وه. زه فکر کوم دې ته به توجه وسي، خو یو شی چې موږ ته به کور دننه پکار دی هغه دا دی چې باید که هر مذاکرات ته ځو که هغه د طالبانو سره وي که د امریکایانو سره مخامخ شي، نو ځینې غواړو یا هغوی غواړو چې زموږ فکر ته قانع کړو. زه فکر کوم هغه یو شی په کابل کې ډېر زیات مهم دی، هغه د افغانستان دولت دا استعداد پیدا کول چې مختلف سیاسي رهبران راټول کړي او یو یو ویشلی کور ونه اوسېږي او په یو یو متحد جبهه جوړه کړي چې وکولای شو نړیوالو ته هغه وښیو چې موږ
مننه. ښاغلی آزاد کلن جواب راکوي، د سولې دغه اوس چې کوم بهیر دی، دا اوس چې کومه پروسه ده او کومه بڼه یې ده، دا تر ډیره د ولسمشر ټرمپ ابتکار بلل کیدلی شي چې د هغه په ټینګار او راپایل شو، او تر ډیره پورې عملي کوونکي او شکل ورکوونکي یې افغاني الاصله امریکایي زلمی خلیلزاد. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې د دې پروسې پر مخ بیولو کې مهمه ونډه لرلې، اوس د ده د دغه څوکۍ باندې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه په امریکا کې مختلف باورونه شته دي. زیاترو رسنیو ویلي دي چې ښایي د ټرمپ د ادارې له دې لوړ پولي ډیپلومات سره د بایډن په اداره کې هم همکاري دوام ولري، ځینو بیا ویلي چې نه کېدای شي نور تصمیمونه ونیسي. تاسو خپل اټکل راته ووایئ، تاسو څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد څومره په دغه برخه کې مؤثر و، او فکر کوئ چې په همدغه برخه کې به کار دوام وکړي؟
زه فکر نه کوم چې د ښاغلي زلمی خلیلزاد کار دی په همدغه برخه کې دوام وکړي، او نه هم مسؤلیت. د مسؤلیت په دې معنی چې د ښاغلي خلیلزاد څخه لیده کاته چې د پاکستاني چارواکو سره کېدلې میاشت دوه کې ډېر تغیرات لرل د نوموړي په موقف کې، نو په ټوله کې ویلی شو چې دلته یو خو افغان دولت همکاري نه ورسره کوي، یعنی په لوړ سر کې ولسمشر د ښاغلي خلیلزاد سره ستونزې لري، ټول حکومت یې لري، حتی د امنیت د شورا سلاحکار هغه خبرې زموږ په یاري چې په واشنګټن کې وکړې د ده په هکله باندې، او په ټوله کې بیا د ډیموکراتانو د خوا د ده احضارېدل څو میاشتې وړاندې او دومره فشار پر راوستل چې هغه توافق چې پاتې ویشتم فبروري باندې طالبان سره لاسلیک شوی و هغه تسلیمي ده، توافق نه دی. نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی خلیلزاد وتوانېږي چې همدغه مسؤلیت چې دی پر مخ بیایي همدغه دی بوجي. ممکن د جو بایډن په اداره کې په دې برخه کې د یو مشاور په صفت باندې دی پاتې شي، یا ځینې معلومات چې دی لري، یا ځینې هغه ریسورسز یا اړیکې چې ده جوړې کړي دي هغه ورسره شریکې کړي، خو ټوله کې نه، دا مسؤلیت به درته ورنه کول شي نور.
ډیر زیاته مننه کوو د باور زواک غورزنګ مشر نجیب الله آزاد او همدارنګ په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرسیال حکمت عظیمی له تاسو دواړو څخه دوستانو د زموږ ونیز 25 دقیقې باسو په همدې ځای د بحث پای ته رسو سوشي به ورسته زما بل همکار سلطان سرور در سره په بل خبرونه کې ملتیا کوي.